Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې افغان ولسمشر هوایي ځواکونو ته ویلي چې ځانګړي ځواکونه به ورسره یو ځای کوي.
خاص کته بزتا سره یو ځای کوم برته تاسو زی خاص عملیات ده او شمول د شپو عملیاتو.
افغانستان کې د ناتو د نوي قومندان نوي ژمنه
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري. تاسو کولی شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ کوم ملاتړ حساب وکړئ.
د ولسی جرګې د غړو او د ولسمشر د لومړي مرستیال ترمنځ ناندرۍ روانې دي.
د امیشان نائب زاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري. خو نائب زاده صحرایي محکمه شو
او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د افغانستان سوله کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
جو وزیر اعظم عمران خان نے
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو.
نن سه شنبه د چنګاښ کې سرطان 22مه او د جولای 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوې قومندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوې سفر کې خبرې کړي. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډیره ده. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناسته شو. ارک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنې شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکا او ناتو ځواکونو قومندانۍ واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضویت
په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لترګری او توندلارۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د فنلند د کډوالۍ ادارې او مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنی نه دي چې پناه غوښتونکي به په اتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دمګړۍ 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسیې له کنسولګرۍ وتلي دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسی ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلی دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژارنوف ویلی وو چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبه په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پریښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدروس اتهونم ګبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي ډوزونو د ورکړې په اړه خبرداري ورکړې چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کوویډ 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل
while many countries
پداسيال کې چې غنو هیوادونو لا واکسیناسيون نه دی پیل کړي یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه ډوزونه او اوس دریم تقویتي ډوز پیلوي. دا جدان د خوشنۍ وړ ده.
سیریسلی ډیساپوینټینګ.
تدروس اتهونم ګواخ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بې وزله هیوادونه لپاره ونه غورځوي ځکه کدا کار وکړي نه یوازې نور پستونځ کې لویږي بلکې په خپل هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا باندې د زیاتیدو په اړه هم خبرداري ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایران دغه هیواته د وارداتي برېښنا دواستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیاله ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي پرون په دیاله ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیاله ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوې چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا اټکل پراتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه درویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه څلورویش. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 28. قندهار اسمان ځای ځوریز د تودوخې لوړه درجه 44 ټیټه 28. او جلال آباد اسمان زای زوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 29.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې تخنیکی چاري هم طاهر روخان مختوړي راځو د خبرونه د سر راپورته. افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کړي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون لزینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده. هغه ویلي ځانګړي هوایي ځواکونه به د جګړې مسیر بدلوي او افغان حکومت په دې برخه کې تر شا ولاړ دی. اخوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله ویلي طالبان په پوځي لار بریا نشي خپلولی. د غول وړپوړو افغان چارواکو داسې وخت دا څرګندونې کړي چې طالبان ورځ تر بلې جګړو ته زور ورکوي او ولسوالۍ لاندې کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپورت.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوري بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پریکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړي. د دوه خبرو ویډیو آرک په خپل فیسبوک خبره کړي.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي نوم عمل ماسته امرسه به پاتې کیږي او پاینل کې خاص قطعه به زتا سره یو ځای کم چې اوکراین سي هغه شي ته پاره چې روزل سوي وي او روزل سوي چې برته تاسو ځای خاص عملیات ته په شمول د شپو عملیاتو د فیصله منن کړی ده په جدي توګه او تاسو به پالل کیږي.
ولسمشر غنی له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بارولو په څیر ځینې مسولیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي ورستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې د افغانستان له 432 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمه سرحدي سیمه د دې ډلې جنگیالیو ته پلاس ورغلی. تازه همداونه په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنگیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویر عظیم. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي خپلولی. هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي خو داسې ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبرې اعلانو ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
و موریدل چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. بلورته په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري لسکاټ میلر څخه جنرال کینټ مکینزی ته وسپارل شو. ښاغلی مکینزی به تر دې وروسته دوه مسؤلیتونه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ او دغه راس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ مشري پر غاړه ولري. جنرال مکینزی په افغانستان کې د خپل ماموریت نوم د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ په وړاندې ونمو. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شو. مکینزی با تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. دغه امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لرئ او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دی چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه دی منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قومندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د قومندان د بدلون په مناسبت جوړ شو مراسمو کې لوړپوړو افغان چارواکو برخه اخیستې وه. له دې ډلې یو هم لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی و. له هغه سره دا لنډه مرکه په دې پوښتنې پیل شوې چې افغان پوځیان به د سیمو د سقوط مخه ونیولی شي او که څنګه.
دا سل په سل ډاډ در کومه موږ دا منو چې هغه قوتونه چې غیر معیاري او خلاف د عسکري اصول تابع شوی و هغه به موږ په لوی کراګاو باندې بدل کړو او تابع به جدید کړو تر څو وکول شي د دې مقابل کې وجنګیږي. پاتون کوونکی دا ملیشه نه دي، دا فقط په امارت جمهوریت راپورته شوی دي او د افغان امنیتي ځواکو شاته دریږي. دا ملیشه ځواکونه نه دي، موږ همیشه ویلي دي
لوی درستیز جنرال ولی محمد احمد زایو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
و سم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د امریکا هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د ناتو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د ماموریت په پای ته رسیدو یو لیکنه خپره کړې ده. دا جنرال د درې کال وروسته داسې حال کې خپل دنده پای ته رسوي چې ټاکل شوی د اگست تر یو دیرشمې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي. د میلر ځایناستی اوس جنرال کینټ فرانک مکینزی دی. د ورځپاڼې په باور مکینزی به د فلوریدا ایالت له ټامپا څخه خپل څارونکی ماموریت مخته وړي. ورځپاڼې د طالبانو په جګړو کې په ځانګړي ډول په شمال کې د زیاتو ولسوالیو پر سقوط هم اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې وړاندې بیا ولسمشر جو بایدن وویل افغانستان شاوخوا 300,000 وسلوال پوځ لري او طالبان نشي کولای چې ډیر پرمختګ وکړي. د بریتانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي تاریخ ته په کتو هیڅوک نشي کولای چې له بهره افغانستان ته سوله راولي. دا مطلب لیکوال د افغانستان د تیرو دو پیړیو تاریخ ته لنډه کتنه کړي او پر افغانستان د انګریزانو او پخوانی شوروي اتحاد د يرغلونو یادونه هم کړې ده. د لیکوال په باور امریکایي او ناتو ځواکونه نشي کولای چې تر اباده افغانستان کې پاتې شي. خدا سي پښتنه مطرح کړي چې آیا اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناتو ځواکونو وتلو ته شرایط مساعد دي؟ د ګارډین په لیکنه لکله نه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ګړندې شوي د سیمې هیوادونو لاسوهنې ته سترګې نیولي. لیکوال دا هیوادونه پاکستان، ایران، هند او چین یاد کړي دي. د مطلب په پای کې راغلي دا هیوادونه باید پوه شي چې افغانان د ټولو بهرنیو وتلو ته اړتیا لري او باید خپلو کې سره کینی او د خپل برخلیک په اړه خپله پریکړه وکړي. زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.15 څپو په اکثرو لوی ښارونو کې د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي. اوس هم راځو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او دغه راز د ولسي جرګې د یو شمېر غړو ترمنځ د ناندریو یو راپور ته. د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح او د افغانستان د ولسي جرګې د غړو ترمنځ لانجې د دغه جرګې د غړو توند غبرګون پارولې دی. د ولسي جرګې غړو پرون په خپل عمومي غونډه کې په جرګه کې د بادغیس ولایت د استازي امیر شاه نائب زاده په اړه د امر الله صالح وروستۍ څرګندونې ناقانونه وبللې او د سهارایي محاکمې نوم یې ورکړ. دغه غږیز پیغام پر بنسټ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ښاغلي صالح امیر شاه نائب زاده له طالبانو سره پر همکارۍ تورن کړی او له ګواښه ډکې څرګندونې ورته کړې دي. د جرګې غړو د دغه مسلې د قانوني لارې د څېړنې غوښتنه کړې خو د ښاغلي صالح دفتر وایي چې په دې اړه په کافي اندازه شواهد او اسناد شته چې اړوندو بنسټونو ته یې هم استولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولسی جرګې ځینو غړو د دوشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د ښاغلي صالح د څرګندونې د قانون خلاف او سهرایي محکمه وبللې. دوی وویل چې که د ښاغلي نائب زاده په اړه اسناد او شواهد موجود وي باید د قانوني بنسټونو په اختیار کې ورکول سي. د دغه جرګې غړي عبدالکریم اتل او یارباز حمیدی وویل
کچيري واقعیت ښاغلي نائب زاده صاحب مجرم وي او د پاک له باندې کوم اسناد وي د ملت د اسناد سره دي شریک سي او کنه وي موږ په ډېر کلک او واضح دریز د خپل همسیمپی او د بادغیس د خلکو د قدرمن استازي ښاغلي نائب زاده دفاع کو هغه د قانون لمغه
د امیر شاه نائب زاده د ملامت او سلامت موضوع زموږ پورې اړه نه لري.
هغه د هیواد نافذه قوانینو پرونه کې سرنوالی او سالسه محاکم دي. خو نائب زاده صحرائی محکمه شو
د ولسی جرګې ځینو غړو زیاته کړه چې کچېرې په خاغلی نائب زاده باندې تورونه ثابت سي عدلی او قضایی ارګانونه حق لري چې هغه مجازات کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی په دیناسته کې وویل چې د خاغلی نائب زاده پر وړاندې د خاغلی سالی کړنې د هغه سره د ټلیفوني خبرو خبرېدل د هغه په وټلو بندیز لګول او د هغه د کور محاصره کول د قانون خلاف کړنې دي. خاغلی رحمانی زیاته کړه کچېرې پر خاغلی نائب زاده باندې تور وی باید د عدلی او قضایی ارګانونو لپاره د قانون سره سم تعقیب سي او تر هر څه وړاندې لومړی باید ولسی جرګې ته خبر ورکول سي.
خطاب من به جناب ماون صاحب اول
لومړی ماون صاحب ته زما خطاب که د لومړی ماون سره د نائب زاده په وړاندې کوم اسناد شتون ولري هغه باید قضایی او عدلی ارګانونو ته وسپارل شي.
د ولسی جرګې رئیس دیو شمیر استازو په غوښتنه له هغه وغوښتل چې د خاغلی نائب زاده کور ته لاړ سي او د هغه د کور محاصره ماته کړي. په ورته وخت کې د خاغلی صالح د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل چې د خاغلی نائب زاده پر وړاندې د تورونو کافی شواهد شته. نوموړي په خبره دا سندونه ښیي چې امنیتي ځواکونو او ولسی پاڅونکوونکو ځینې سیمې د هغه په امر طالبانو ته سپارلې دي.
ټول اسناد عدلی او قضایی ارګانونو دغه راست د ملي امنیت د ریاست سره شریک شوی دي او ډیر شر به دغه اسناد تاسو د وګوري چې د پارلمان له محترم وکیلانو سره هم شریک کیږي. هیڅ شی به اسناد او به سند نه دی ویل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې 13 پنځشنبه په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سوي غا کې خاغلی صالح خاغلی نائب زاده په امنیتي ځواکونو د فشار راوړلو په شاته کولو او طالبانو ته د ولایت په تسلیمولو تورنوي. هغه ته غدار وایي او ګواخ ورته کوي چې که په خپل کړنو پښیمانه نسی او خپل خبرې بیرته وانخلی نو هغه به دوزخ ته واستوي.
ازادي رادیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاکستانی چارواکو ویلي غواړي د افغانستان د سولې ملګری وي نه د جګړې. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین پرون رسنیو ته په یو کانفرنس کې کړې ده. هغه ویلي نړۍ د افغان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایلی. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یو وار بیا له طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د دغه هیواد اردو طالبانو ته لارښوونې کوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثبات او سوله ایز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وغږید. هغه ویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو خو موږ به د غیواد په شخړه کې شریک نشو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزی کابینې لخوا هم تایید شوی او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد د دغې پالیسۍ ملاتړ کوي او ورسره مخ ته ځو. هغه ویل هیواد په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته واڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورد کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوي ځواکونو ته په پېښور، کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي. پاکستان په دوامدار توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر
د منځنۍ اسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې اسانچاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوهۍ کې خبرو ته کېناستل. خو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي، اوس وخت کومې وسلې چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي له هغو وسلو پرمختللي دي چې پاکستان طالبانو ته ورکړي. افغان چارواکو دا ادعاوی هم په وار وار کړي چې د طالبانو په ډله کې پاکستانی ادبا اوان پوځیان جنگيږي، هغه څه چې نه طالبانو منلي او نه پاکستان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
پر دې سربیره تاسو کولی شئ د شنبه په ورځو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې هم د افغانستان په اړه تاوده سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحثونه واوري. اوس هم راځو د لنډو خبرونو وخت دی، ځو لنډ خبرونه اورو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي سفر کې خبرې شوې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځایناستی شو. ارګ په یو خبر پانه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل په اړه او د غرض د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورم مناسبه نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخلي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناهغښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړه د افغانستان د ناسم امنیتي وضع په خاطر کړې ده. دوی ویلي چې د جولای له نهمې هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو باعث کیږي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسي له کنسولګری وتلي دي. انټرفاکس خبری اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا د واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابري هم ډیره ده. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایران دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوستنې په بمونو الوزول شوې دي. په دې سره د دیاله ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه ده؟
زما نوم سایره.
سایره جانې، څو موده کېږي چې دلته کار کوي؟
او کاله کېږي.
د کار په اړه دې لږ معلومات راکړه، څه کار کوي؟
دلته تلاشي کوم، بیا صبح کې او بجې راځم، څلور بجې رخصتي کوم.
څنګه ماشومان لري؟
او درې جلکای دی، درې الکان دی.
ښه ښه، کور څنګه؟ کور کرایي دی که خپل دی؟
کرایي ده، لس زره کرا ورکو.
ماش دي څونه ده؟
او نیم زره ده. بیا د ما یو لور ده، معلم ده، استاد دی، هغه هم کار کوي، ته کور کرایه ورکو.
یوه لور ما یوازې کار کوي که نورې هم شته؟
یا بل بیکاره ده، اقتصاد خلاص کړی ده، کور کې دی، بیکار ده.
اوس لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده کورونایي وضعیت دی، تاسې په دې وضعیت کې هم دلته ناست یاستئ، ماسک مو اچولی دی، څنګه تاسې ته صحي اسانتیاوې برابرې شوې دي؟
هېڅ شی موږ ته نه ورکوي. دا ماسکونه موږ خپل اخلو، دا مواد عفونی کې دي موږ خپل اخلو، خپل پیسې نه.
څه ستونزې لري دلته په لاره باندې د تاګ راتګ ستونزې شته؟
نه نه، آرام.
د خبرونه د پای شي بوته نګدې شوی یو او ردونکو تاسو په سر کې دا وریدل چې افغان ولسمشر ویلي د ځنګړو ځواکونو قطاع او ځنګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. دا خبرې کاغلی پر غنی پرون له یو شمیر پلوټانو سره کړې دي. دغه راز مو دا هم وریدل چې په افغانستان کې پرون د امریکایي او ناتو ځواکونو قومنداني له جنرال سکاټ میلر نه نوی امریکایي جنرال فرانک مکینزی ته وسپارل شو. که تاسو په دې اړه نظر لرئ د ازادي راډیو پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ راووهئ. 0223 شپېته شمېره ده. دا خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بل خبري مجله کې زما همکار سلطان محمد سروار ستاسو کوربه دی.